رین کوټ شارړوند سپید خار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړی وایي حیران پاته دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه، او مځکې هم شاړې پاته سوي.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلی وه. شاش کام نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي، او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چه پا امریکا که داستانی کتابونه لویو لویو جای زود غور شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
سرویش متره سور او شل متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې څوک وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیا له چوکاټ خبره وځي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې تود هرکلی شوی. دا کتاب یې د همنګبې جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماسټري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دري دولس ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 50,000 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو دولس ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، د مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په موري لما سره لوبه وکړه زما ګلګوتی وختان زما کور د پښتو ژبه تشباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینه غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله يم ماریا موهب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان شباړه دي دي د دغه کتابونو یو بل شباړون کې ماریا موهب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري يم چې لدې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او لدې نوي ماحول سره به جوړجاړه زده کړي لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژرب د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوې ده
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
د افغان ادبی بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کې شوت په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدی بهیر سره یو ځای شول د بهیر به 19 غونډې کولې په دې غونډو کې به مشاعره کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه د افغان ادبی بهیر له پیله او کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دودې نور په دې راپور کې
د افغان ادبی بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبی بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبی بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې خو په افغانستان کې نقد کمزوره و نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نه وو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جي اوي بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بل ګوري د زړه خواله به کوي سره او لبله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندې ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تم لري چې دوامدار یې وساتي
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبی بهیر بیا ځلی پیل دی ځوانو بهیروالو ته ډیر ډیر مبارک وي ډیر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبی بهیر د دریم پړاو لا د مینې د هنر او د خلا او د جلال او جمال نه مال مال وی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړی غونډه کې ګډون هم کړی و لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې هماغه احساس او هماغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالې وي نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخلیک کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو او خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا دپاره خدای وسیله کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر را مخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. دا سویل کیږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیڅ یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر کا مسلمان دی چې ګیدل مې ګناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم زه آزاد خدای پیدا کړم نه کني زه د خانانو غلامی را څخه غواړي. رغیدل مې ګناه بولی. زده کړه شرم آواز شرم مخ مې شرم هر څه شرم د ستم په مقابل کې جنگیدل می گناه بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. د جاهل او دیوانات پاره دل می گناه بولی. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. بی گناه چ سنگساری کوم د ژړې دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر اشمنې او خبرې. شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او اشمنې. لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي. وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څنګه موضوع غوره کړي. خو سمدستی د تاریخ پانه راړو. د ارګ دنن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه مانی را پیژني. د دې مانی نقشه په 1300 هجری کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیار د کلا مخې ته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده. دیار په پشین په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات او په نیال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د دې په وخت کې به دلته دربار جوړېده او په هفته کې به یو وارې د اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتدارۍ چل هم ورشو له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه مانی د جنورو پیښو شاهد هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلی حضرت محمد نظر شاه په وخت کې په همدې مانی کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته په کېدلې. پخوا لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه شوې ده. د اعلی حضرت شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه معنی کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برتانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړی سینما ده. سلام خانه یو 300 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 100 متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1301 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1301 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي چې ډېر قیمتي شی دی تشکرېده. نو یو څه زیانمن کړی ده په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته لوی پارک ده چې هلته ګلان دي، پکې البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق تر سره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټري کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعات لیکي؟ زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیزیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، پټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جاریبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزی داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس هغه چوکاټ چې دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پونځي او مسلو. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په پونوګراف په چوکاټ کې وسیړي کنه چې څلوېخ مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته زنده موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان ده کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه مسلین پوي کنه په دې ورخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس څه ده. د 15000 نه تر 25000 پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. که دې نه ډېر رسبیال چوکاټ خبر وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنگ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه. جون دی اوسه ورځو بل محصول ته دوی به منومره ته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراری دي. ستاسو په اند چې تاسو د ماسټری کوي پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوي ټکو؟
نو مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع نوي وټکو او سلدلي موضوع نو سیږي، باید موږ چې کله ماسټری کې ماسل شو نن دوا یو ورځ نسند دي ته پلټه کې وسیږي چې نوي موضوع خپل پر انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسیږي نو به تیزس موضوع په پر دې پلو زی. نو چې موضوع سیګرځي بیا سلدلي موضوع لا سور دي.
ډیر زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیره ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکی صحیح ده. انې موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشعارو باندې. فرزن دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرون د خوشحال خټک شعرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. ان دغه سه په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سویه باندې یو څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوی ووسی که زړې موضوع په نوی بود باندې کار کیږي، لکه مړ خو باید ورته وکړل شي.
ډیر مننه شاه محمد بشیر، ما د کابل پوهنتون د ماسټری ماسل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو نه څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپل لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکي کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي دا برخه باندې چړنو کی یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړي دی د هغې د چوکاټونو باندې چړنو کی چې دا په کوم چوکاټونو کې دا موضوع چړل سوی دا د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې د لیکوال مثلا بل نوې کولای شو لدی زاویې نه دی یو شاعر لیکوالي شاعری د شاعر شاعری و چلو چې د دغه نوې ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوې موضوع یعنی زړه موضوع د په نوې بڼه باندې چېړل هغه د چېړونکو لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویې معلومه کی وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپله موضوع ټولو هغه د څېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصله ما سره ناست دی. په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروزي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي لویه موضوع ټاکلو دلیل داره چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي. ولې ښه تحقیق هغه دی چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي. یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو. دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي. ډېر موضوعات مانا تکراری معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی. نوښت پکې نه ترسترو کیږي. نوې موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته ووایه چې تاسو فرضاً راتلونکي سیمستر کې له خیره کار کوئ څه ډول موضوع انتخابوئ په کومه برخه کې یا د پوهنه کې چې پوهنه کې. مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا د ګوري موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوې آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی. که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستي دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیت باید لږ څه ناڅه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوې آشنا کیږي. که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي دغه دوی نشي تحمل کولی کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه هلته ډېر عمومي بحثونه وو. کله چې ماسټري ته راځو ساحه هم یو څه ناڅه محدوده کیږي. بالاخره موږ تاسو دکتورا ته یا نور لوړ زده کړو ته چې راځو هلته زموږ برخه مشخصه کیږي ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره همدومره محدوده کیږي. موږ ګورئ څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سختې نه دي لویې څېړنې نه دي سختې. څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي کنه که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي هغه ما ډېر ځایونه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کیږي په هغه کې ډېره مثلا پراخه موضوع اخیستل کیږي پراخ بحث پکې وشي ډېر اړخونه یې راوسپړل شي کنه. که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغسې چې مثلا مخ کې ځو په ډیزرټیشن کې د دکتورا ډیزرټیشن دی په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه یعنی دا ډېره په پراخه سطحه راسپړل کیږي. بله پوښتنه چې تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم دغسې دی چې موږ له محصلینو عمومي دا حق اخیستی دی. موږ له دوی نه دا حق اخیستی چې دوی مخکې لاړ شي لکه نوښت وکړي دوی د نوښت فکر وکړي. تا به ډېر زیات لیدلی وي. ګورئ ډېر ملګري ما لیدلی دي تا ته میسج وکړي درته وایي چې ما ته یوه موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم کنه موضوع راولېږه. یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی. یعنې زه باید ووایم او په بخښنې چې چمتو کړل شوی نه دی. چمتو کړل شوی نه دی او چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نوښت وکړې انګېزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پوهنتون له هغه اولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کې ني باید دا موضوع له هغه ورځې راپیل شي. دې لپاره باید یو ځانګړی یوه تګلاره جوړه شي په پوهنتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نوښت وکړي. موږ او تاسو مثلا دا پیړۍ پیړۍ په دې اخته یو لکه دا عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کې دای په ماغه تکراری موضوعات لګیای په ماغه تکراری نوې مې سمونه دی کړی او نوې فکر مم نه دی کړای نو تر څو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مګو تاسو د علمي برخو کې پرمختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي
تاسو له خیره راتلونکي سمستر کې تیزیس لیکي څه ډول موضوع انتخاب یا د پوهنه کې چې پوهنه کې دغه تاسو خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله په هغه کې مل استادانو سره مشوره کړې وړه مشوره مې بده باندې کړې بل دا چې زه د دې برخه زه د اصلن د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه فرق لري چې هغه ژبپوهنه د دې سره زه د دې سره ملاقات لرم ژبپوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکن په کې کوم شاعري ولا ما یو نو وخشرم لیکم نو ما چالته انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب په هنه په برخه کې یو موضوع اخلي هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي وسړه ده زما زړه داس دی چې په دې کې یو سنه مخ کې لاړ شم او کشر ته مې هڅه وکول شو نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم تر څو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړه ما او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړه ما زما زړه خواستم داسې د نیت مم داسې دی چې دغه سه همدا موضوع کې پاتې شم مخ کې پکې لاړ شم خو بیا هم ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به یو پریکړه کوم ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته داسې نوې موضوعات ممکن د امکان هم لري چې په هنه کې یو موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چې اړتیا وي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غي موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات ورسره مخ شوم نو زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکم بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصولانو خبري واوریدې او لتیزیس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د جبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغو چی نو موړه د تیزیس پاړه څوي
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ ذکر کوي د ماسټری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې په پوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د تزینې پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره داسې ده چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوې ده په اثارو کې سره وړاندې شوې داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وي دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیسس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه تلستون کو توړاندې کی چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوی موضوع باندې وسرخ
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماسټری لرو ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرزن مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته را چوکاټ څه ډول فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر په قد د موضوع محدودیت کوي ک نور کم بریدون هم لري
اصلا خبره ده سیده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې زو هغه مر د غز موږ زده کړی چې دغه تخصصي کې مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماسټری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کو په ډاکټورا کې به خې ډیره تخصصي وي یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دې نه علاوه مهمه بل خبره چې دا غو تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي
کنه کول نه جوست راشي
او د کول نه باید جوست راشي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیز ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ورسره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه به خر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوي وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د دې ته خړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به خړ ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرزن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي، داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسب، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده، د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې. کنه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالي شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنه شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو د دغه وي تګي وي کنه. نو په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانۍ شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالي شکل باندې خو وړاندې کېدای شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدای. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کی، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آبادې باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي، مونوګراف لپاره موضوع حق نه ده کیږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ښه. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلو په توپیر باندې پوه شي کنه. مثلا زمونږ معسلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دی نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه. نو هغه به عموم غټي موضوعات واخلي، غټ موضوعات حق نشي ادا کولای، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیر سلویخ 50 مخه شاوخوا وي کنه. نو په دې کې د یو ډیر غټي موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا څو فصل ولري، هغه مثلا هغه پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي، هغه باید ټول وسیلل شي، په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې سکو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهم موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد یې ستل تکابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه د ماسیلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پی کړی دی څومره نوي دي؟ موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې له بده مرغه لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کیږي، کلیشئی موضوعات دي. څومره نوي دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی کنه؟ دی
او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیز ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطحه باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي، دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشینی چې محصل سره پښتنه او فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یوې نوې موضوع ته ځیر شي او په هغه باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړو، چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوې موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډېر کار پکار دی، چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د 50% نه بیا 90% ته ورسوو.
دا کار چې نوې شوه د پوهنې برخه کې دی، که د پوهنې برخه کې
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی، دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر کنه، او یاد اس چې تکراری دی یعنی نوی نقطې او نوی خبرې په کېشته دي خو هغه د نویوالي او د نوښت کچای کم ده کنه نو بده خاطر باندې زه ویلې شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوه دی د تیز سونو په ساته باندې
یو ورسته موضوع ته براشو ډیر ساده به وګیګو زه یې څونه معلومات لرم په تیر کې ډیره تیزیس چې د ماسیلان چې ماستری دورې نه فارغیږي د ژوند او فن په اړه لیکي د شاعر ژوند او فن چې دا موضوع ماته څه ګونګ ښکاري ځکه کومو ګورو د شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلې شي فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکو یا نور نور دا موضوعات څه ډول یعنی ګونګ دي کنه سم دي د تیزیس لپاره فرضاً د صدیق پسرلی ژوند او فن د پیر احمد کاروان ژوند او فن ان دا موضوع ډیره غټه ده ډیره ګونګه ده کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډیره خبرې وکړو مختلف اړخونه راوسپړو دا څه ډول موضوعات دي یعنی مناسب دي تیزیس لپاره کنه دي
او یو دا دي چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي کنه زمنګ ځینی د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نو وخت نشت یو دغه د شی یو مونږ یو مومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن نکړ کې دي مثلا او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی د صحت رسیدلې وي چې هغه نه د نور کار تم نه وي ته دغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کول شي کنه د دین علاوه ته کول شي چې دغه په اثرو کې یو مشخص موضوع اخلي مثلا یو عالم دی یو پوهان دی مثلا پس دغه راوخل رفي صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی ته کولای شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي دی په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي هغه باندې خبرې کول انرژي غواړي وخت غواړي او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي خو که دی په ځای یوازې د ولسی ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغه باندې ولیکي او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې دغه کار وارزوي دا به ډیر ګټور وي تر هغه چې دا په ژوند او فن باندې ولیکي بل دغه تاسو د تشبیهات او د خبرو وکړه کنه بل عموم مثلا زمنګ ځینې مونوګرافونه تیز سرو د سې چې د پلانی په شاعری کې قافی ډولونه یا مثلا د پلانی په شاعری کې د تشبیهات او د صنایع ډولونه زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نخوري ځکه که څو غواړي چې په تشبیهات او په صنایع باندې پوي شي خپل د فنونو کتابونه شته دي کنه په هغه باندې پوي شي په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغه باندې پوي شي چې دا تشبیه ده نو دا زه فکر کوم چې نه دا هغه شاعر پر اپیژندرو کې چندان نقش لوبي او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهیدلو کې یا مثلا د دغه کې یا پوند د شاندنه نه یو زیاتونه ز فکر کوم چې نه یو زیاتونه
د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی له سرګندونو سره د تیسس مونوګراف په اړه بحث روان غاړو په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی وو د محصلینو لړلې رحمت پټان عبدالرشید سعادت شوم محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیسته و نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي او استادان هم داسې لیکنو ته شین نمرې ورکوي. محصلین حتی د یو شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګل پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجلبه د رابرټ فراست د یو شعر له ژباړې سره راون غاړم. زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم. لزنګل سره واورین ماشام دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیشم کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درېدلی یم ګورم څنګه لته واو برتري چې شي سما وړکې آسبه ناشنا فکر کوي چې ولاړ يم داسې ځای کور د کلی نشته یو لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلې ډنګ دی یو لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلې ډنګ دی او د کال د ټول کال تیار ماشام دی اوس می سرڅنډي ګړنجونې د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن تر نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تا تور دی دا ځنګل ژور دی زړه دي ورته کیږي خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.